دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شروع دونکو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2014 دیګریس کال د اگست میاشتې 20 منټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه غړې اسلام پختونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. خبرونه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د یوې نمائنده کمیټې لخوا په پیښور کې د شوي پریس کانفرنس په اړه اوري. د غرس په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات راوړلو د ضرورت، په پاکستان کې د راغلي سیاسي کړکېچ حلولو په موخه د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د روان مذاکراتو، او د افغانستان د ولسمشرال انتخاباتو سره پر تړلي موضوعاتو رپورټونه درته لرو. په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم درته اورو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
سهار مو په خیر او لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان د کډوالو قومي کمیټه ویل دي چې که حکومت دوی د سکولونو نه په کډو وستو مجبور کړي نو په پراخ احتجاج به لاس پوري کړي. د قبایلي سیمو لپاره د انتظامی ادارې فاټا سیکټر چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې به د نام نه لکبله سکم درې لکه ماشومان د پولیو د ساسکو نه به برخې پاتې شي. د افغانستان د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله ګواخ کړی دی چې د جون د 16 منټې د ولسمشر د ټاکنو د رائے د تحقیقاتو نه د بیلې دوه غواخ کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د کډوالو قومي کمیټه ویل دي چې حکومت دوی د سکولونو نه په کډو وستو مجبور کړي نو په پراخ احتجاج به لاس پوري کړي. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د دغې قومي کمیټې مشر نثار علي خان وویل
حکومت پاکستان ایف ڈی ایم پی ڈی ایم نے پر زور مطالبہ کو چتا سو د سکول نہ داخل کو باسی دے دی دے پر متبادل انتظام او کیستا نو انا د داخل د سکول نہ اوز بل خبر دغه چ زمون دوان وی زرا خاندانو نہ د شمالی وزیرستان نہ متاثر شوی دی دلته کی رغلی دی پاغه کی دوا 500 زرا خاندانو نہ داسری بیا حکومت پاکستان بلاک کړي دی اغه تن راشن ملاوی کی اغه تن پیسې ملاوی کی نو مونږ دغه مطالبه دا چ د خاندان د خلاص کړي شي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي دي چې زیاته برخه یې دا مهال د بنو او خوښه سیمو په سرکاري سکولونو کې میشت دي. د صوبایي حکومت چارواکو دی ته تر سپتمبر تر لومبۍ نیټې د دغو سکولونو خالي کولو ویل دي. د قبایلی سیمو لپاره د انتظامی ادارې فاټا سیکټر چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د روان څلورورځنی کمپاین باوجود د نام نه له امله به کم درې لک و ماشومان د دغو ساسکو نه بې برخې پاتې شي. تېر ورځ د فاټا سیکټریټ ویان فضل الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
کم ایریاز هغه داسې دي چې هغه کې د دوه وجوهاتو په بنیاد باندې چې دنو هغه کترې د پولیو نه ورکیږي. یو دا د کم ځای کې د طالبانو یا د کم شرط پسند دي یا کم داسې خلک دي د هغې د طرف نه چې پابندي لګېدلې وه. او دویم چې کم زمونږ د لاین آرډر چې کم علاقو کې کم قبایلي سیمه کې د امنیت و د هغه ټیک نه ده نو هلته کې کترې چې دینو نشي ورکولی.
د فضلالله په وینا په شمالي وزیرستان کې به 1,20,000، په جنوبي وزیرستان کې 80,000، په باډه کې به 40,000 ماشومان د دغه ساسکو ورکولو نه بې برخې پاتې شي. په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفي کېدو په موخه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د زرګونو کارکوونکو احتجاجي ناسته نن په 12مه ورځ هم دوام لري. تحریک انصاف په تیرو پارلماني ټاکنو کې د درغلو او عوامي تحریک د جون په 12مه نیټه د لاهور په ماډل ټاون کې د پنجاب د پولیسو لخوا د دوی د سوارلسو کارکوونکو د وژنې د اف آی آر د نه درج کولو له وجې د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفي کېدو او ګرفتارۍ غوښتنه کوي. د حکومت لخوا دواړو ګوندونو سره د خبرو اترو یو شمیر پړاوونه وشول، خو تر دا مهال د دغو خبرو اترو څه نتیجه نه ده راوتې. تېره شپه د دواړو ګوندونو مشرانو خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال نننۍ ورځ د حکومت د نسکورېدو اخرنۍ ورځ بللې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. تېر ورځ په کوټه کې د بلوچستان خبريالانو او مدني ټولنو کارکونکو د جمهوریت په حق کې لاریون وکړ. د کوټې پریس کلب نه تر بلوچستان اسمبلی تر ودانۍ پورې دغو خبريالانو لاریون وکړ او د امریت په ضد او جمهوریت په حق کې نارې ووهلې. د لاریون په پای کې خبريالانو د اسمبلی ودانۍ مخې ته د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره شمې هم بلې کړې. د افغانستان د ولسمشر امیدوار عبدالله عبدالله دغه هیواد د جون د 16 منټې د ولسمشری د ټاکنو د رایو د تحقیقاتو نه د بیلی دوه غوښ کړی دی. تیر ورځ د عبدالله عبدالله د انتخابي کمپاین یو لوړ پوړی غړي احمد مناوی دغه بهیر یو ټوخه وبلله او زیاته کړه چې د ټاکنو چارواکي د هغو رایو د رد کولو هیڅ اراده نه لري چې په تحقیقاتو کې غلطي راوتی دي. ښاغلی مناوی وویل چې د عبدالله هغه غوښتنه د پامه غورځول شوې ده چې غلطي رایې به په کوم طریقې کار رد کولی شي. احمد مناوی خبرداری ورکړی دی چې که تر نن پورې د عبدالله عبدالله په دې لړ کې غوښتنې پوره نه شوې نو د تحقیقاتو دې بهیر نه به بیل شي او دې بهیر کې خپل همکاري به پای ته ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر به جاري وي. یونما یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم پرون خبرداری ورکړ که چېرته وړاندیزونه د رایو د رد کېدو په پروسه کې ونه منل شي سره له چهارشنبې به د انتخاباتو له خپلواک کمیشن سره همکاري پای ته ورسوي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په وړاندیزونو کې یو وړاندیز دا دی چې د هغو سیمو رایې نه څېړل کېږي چې هلته د رایې ورکولو په وخت امنیت خراب و. اسرائیل او په غزا کې فلسطینی وسوالو تر نامعلومې مودې پورې ډزبندي وکړه. دا ډزبندي په دې هدف شوې ده چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. ډزبندي د مصر په منځګړتوب له تېرې شپې پیل شوه. له موافقې سره سم په اسرائیل د غزې محاصره نرمه کړي او اجازه به ورکړي چې بشري مرستې او د بیا رغونې لپاره مواد د حماس تر واک لاندې غزې ته ولاړ شي. د دې تمه ده چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې به بغیر مستقیم ډول په یو میاشت کې په قاهره کې پیل شي. د تیرو اوونیو په ترڅ کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې دوام وکړ 21 فلسطینیان او 18 اسرائیلیان ووژل شول. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې واوري. د شمالي وزیرستان د کډوالو یوې نمائنده کمیټې پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خلکو ته د خوراکي توکیو او نورو مرستو رسولو مناسب انتظام وکړي.
زره خاندانونه داسې دي چې بیا حکومت پاکستان بلاک کړی دي، هغه ته نه راشن ملاوېږي او هغه ته نه پیسې ملاوېږي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر پر دې غوښتنه چې په قبایلي سیمو کې د انتظامي اصلاحاتو راوړلو لپاره دی دغلته یوه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي. د قانوني چارو یو پوه وایي چې تر دې مخکې نور مهم کارونه دي چې باید وشي.
آرټیکل 2 کې تر څو پورې ترمیم نه وي شوی نو په فاټا کې هر قدم او هر سټپ دا به بوګس وي او دا به ناکام وي.
او د خیبر پختونخوا سوات نه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو غړی وایي د او ملګرو یې پریکړه کړې چې استعفاګانې به نه ورکوي.
موږ جمع کړې ده خو موږ خپل تعهدات دي خپل کنه دي، موږ خپل میټینګونه وکړو خپل ملګرو د پای کې موږ دا صلاح وکړه چې موږ به استعفا نه ورکړو.
په سلام پختونخوا خبرونه کې سندرې هم درته اورو له مشال رادیو سره اوسه. ادا هم اولنې رپورټ اوریدونکو د شمالي وزیرستان د کډوالو یوې نمائنده کمیټې پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له یادې سیمې به کورکل شو 25,000 کورونا ته ورکل شوي سم کارډونه تر دې دمه نه دي فعال کړل شوي چې له وجې دغه خلک د حکومتي او نړیوالو ادارو د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د کمیټې غړو د لړکو کړه چې که حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو هواري ته جدي پاملرنه ونه کړي نو په اسلام آباد کې بعد عمران خان او طاهر القادری تر هغه غټې احتجاجي مظاهره وکړي. لپی خبره د غلام غوث رپورټ ورو.
د خبری کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان د کډوالو د قومي کمیټې مشر نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل
حکومت پاکستان اف ډی می پی ډی ایم نه پر زور مطالبه کوي چې تاسو د سکول نه کډه خلکو باسي د دې لپاره متبادل انتظام وکستا نو انا د خلک د سکول نه اوسې. بل خبره دغه چې زمونږ 2,000 خاندانونه د شمالي وزیرستان نه متاثر شوي دي، لته کې راغلي دي په هغه کې 25,000 خاندانونه داسې چې بیا حکومت پاکستان بلاک کړی دي هغه ته نه راشن ملوي یو هغه څنګه پیسې ملويږي نو موږ دغه مطالبه ده چې دا خاندان د خلاص کړي شي.
په خبری کانفرنس کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اسلام آباد کې پروان کړکېش هم ډېری سختي نیوکې وکړې او وی ویل چې حکومت او میډیا ټوله توجه د اسلام آباد لنګ مارچونو ته ورکړې ده او کچيري حکومت د دوی ستونزې حل نکړي نو د شمالي وزیرستان کډوال به هم په اسلام آباد کې په احتجاج مجبور شي. د لړکی د کډوالو د کمیټې صدر نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل
چې د اپریشن کوم مقاصد وي د دې درنه په واجب باندې حق مقاصد اوس نشي حاصله درې ځکه چې کده بین الاقوامي میډیا دا که حکومت میډیا دا هغه توجه هغه طرف ته واوښتله. کچرته حکومت پاکستان زمونږ د دې مسایل ته زمونږ پر کانفرنس کې وکړي بیا مظاهره مونږ کړی دي که زر نظر د دې طرف ته توجه ورنه کړی شي نو انشاءالله مونږ په اسلام آباد کې د قادری صاحب چې کومه درنه ده د عمران خان کومه درنه ده د دې نه به مونږ انشاءالله پر زور مظاهره کوو.
د شمالي وزیرستان یو بل تن نظردین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت دا اجازه نه ورکوي چې په بنو یا نورو سیمو کې د هغوی مړ شوي کسان شمالي وزیرستان ته یوسي او په خپلو ادیرو کې خاورو ته وسپاري.
چې کومه ملک شه د بل ملک مړی وشي کنه هغه چې کومه د خپل علاقه ته وري اجازه ورکوي. د میز له شونه په بنو شه یا په لکه مروا شه په مختلف ډیستریکټ شوی کنه هغه د پوره مشته یو پر اجازه نه ملوي. جو نه په قبرستان کې څوک اجازه ترکوي ویل چې هغه علاقه کموي نو مونږ چاته سوال وکړو چاته ورشو کنه.
د شمالي وزیرستان کډوالو له حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې زر تر زره دي د شمالي وزیرستان پوځي عملیات سرته ورسول شي او دوی دي خپل سیمو ته ولېږدول شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قبایلي سیمو د موجوده انتظامی حیثیت بدلولو په مخه د ریفرندم یا ټول پښتنې غوښتنه کړې ده. دا چې درموړي د دې غوښتنې په اړه د قبایلو سیاسي استازي سوای د مجید بابر په دې رپورت کې به واورو.
د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د ګل په ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د برتانوي راج ګټه د قبایلي سیمو ولس په یوازې ساتلو کې وه، خو د پاکستان ګټه په دې کې ده چې دغه سیمې په پاکستان ورګډي شي.
د سامراجي طاقتونو ګټه د قبایلي سیمو په یوازېتوب کې وه، خو زموږ ګټه په دې کې نشته. قبایلي سیمو ته پام کول ډېر ضروري دي. زموږ ګوند هم یو اصلاحاتي دستاویز تیار کړی دی چې مونږ پکې یو شمیر وړاندیزونه کړی دي، خو د قبایلی سیمو په اړه د عوامي نېشنل ګوند په آئین کې په سرګند توګه لیکل شوی دی چې د دغو سیمو ولس په دغو سیمو په اړه فیصله پخپله کوي. کدی غواړي چې خپل صوبایي وي او یا خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي، د دې فیصله دی د یو آزاد ریفرندم په ذریعه وشي، خو د ضیاء الحق او یا مشرف غوند ریفرندم نه، بلکې قبایلی سیمو کې په صحیح مانو کې یو ریفرندم.
خود پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د غړو پارلیماني مشر او د اورغزای قبایلی سیمینا په پارلیمان کې غړی غازی ګلاب جمال کسه هم د اسفندیار ولی خان د ریفرندم غوښتنې سره متفق کاری، خو زیاتوي
زه خپل کور ته واپس لاړ شم، خپل خاندان ز چات لاندې کینوم، لږ په قرار شم، بس بیا غن پس خبره وکي.
د باجوړ قبایلی سیمې یو مشر ملک عطا الله خان بیا دا نظر لري چې په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د شو به اعتبار ټول پښتنو لامله د ولس اعتبار په ټول پښتنو نشته، او د په خبره د قبایلی ولس ګټه پدې کې ده چې د خیبر پښتونخوا صوبي حصہ جوړ شي.
یو لک پدې کې مالو خاله دې مشره پدې کې مو خاله دا چې دام تر درې عین کې چې پاکستان سره ځم کاو مونږ نه چاره پر نم دلې نو زمو په صوبې په می سملو کې ممبران هم د سې په تاړه دا لوري حسې پکې ولی خان بابا دا ټول مونږ نه چا د هم د سې مونږ د صوبې سره ځم کې پښتونخوا سره.
بل خو د فاټا لایف فورم مشر اعجاز مومند وایي چې د ځان له صوبې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو او ریفرندم غوښتنه د وخت نه مخکې خبره ده. د دې په خبره تر ټولو مخکې د پاکستان پایین کې د 250 ماده ختمول پکار دي.
کوم پوهه خلک دي که د دې نه جنو ته کو شو کو نو دی و مې جاو یار د مونږه په صوبې سملې کې د مونږ ته نمائندګي راکړي شي. خو د دې نه مخکې چې کوم ضروری خبره ده چې په پارلیمنت کې په آرټیکل 250 کې تر څو پورې ترمیم نه وي شوی نو په فاټا کې هر قدم او هر سټپ دا به بوګس وي او دا به ناکام وي.
په پیښور پوهنتون کې د فاټا سنټر مشر اعجاز خټک بیا وایي چې طریقې کار که هر سوي خو اوس د قبایلی سیمو موجوده حیثیت برقرار ساتل ممکنه نه ده.
ارڅه چې کیږي خلکو په مرزي سره او دا اوسنی شی نور نه چلی. دا د قبایلی علاقو خلکو سره د لوی ظلم دی او پاکستان
د پاکستان په سینټ کې هم د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي یو غړي فرحت الله بابر سمو د مخ کې د قبایلی سیمو په اړه په آئین کې د ترمیم یو بل جمع کړی دی، خو تر دا مهال پرې کوم ډول کاروایی نه ده شوې.
مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اردن کو په پاکستان کې په دیورستیاو کې درامسته شوی سیاسي کړکېچ د واري لپاره هلي ځلې تیز شوی او د سیشن به پروز د پاکستان د جماعت اسلامي او پیپلز ګوندونو جګپړو چارواکو د حکومت ضد سیاسي ګوند تحریک انصاف او د نواز شریف د حکومت له چارواکو سره وکتل. بلخو د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف هم له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او په دغه هواد کې روان سیاسي بحران د زر هواري پاړه خبرې ورسره کړې دي. د پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو د 13-12 ورځو راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي چې دا مهال د دواړو ګوندونو زرګونه پلویان د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په ډول راغوندي او د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د منحلولو غوښتنه کوي. په دې هیواد کې د وروستیو سیاسي شخړو د هواري لپاره د پاکستان د جماعت اسلامي او پیپلز ګوند په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو جګپړو چارواکو د سه شنبې په ورځ د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون له استازو سره او دروان سیاسی کرکش دجر هواری پر لارو چاری ور سر خبری کردی. لو بلی خواد پاکستان دی صدر ازم دفتر پا یو اخبری شوی خبر پانه که ویل شوی چه صدر ازم نواز شریف دی سه شنبه پرست دی پاکستانی پوز لمشر جنرال راحیل شریف سر کتلی او پا شمالی وزیرستان که دروان پوزی عملیاتو پا گردونی ور سر دی پاکستان دروان سیاسی وزیت پا دی مفصل خبری کردی. خبر پانه که گی چه نواز شریف او جنرال راحیل شریف دی پاکستان دی ملی گتو دی تزمین لپاره دروان سیاسی شخورو دجر حل که دو تم سرگنده کردی. بل خواد عمران خان پا مشرف دی پاکستان دی تحریک انصاف کن مذاکراتی تیم دی سه شنبه پر یو ځل بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې پیل کړې چې له کومې مثبتې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. تر مذاکراتو وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند جګپړو چارواکي شاه محمود قریشي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم له حکومت سره یې خبرې اترې بیا پیل کړې خو له خپلې غوښتنې چې نواز شریف ته له صدر اعظم استعفا ورکړي نه دی وروسته شوی.
Dialogue has resumed.
د وای کس هم حکومت سره مخابره تر پیل کړي خو موږ اوس هم پر خپل پخوانی غوښتنو ولاړیو او لدې بلاسوان خلو. د حکومت د مذاکراتي ټیم غړي او د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار همدار از رسنوي ته ویل چې د مذاکرات بیا پیل مثبت کام کړي او هیله یو خدا چې خبره تر به مثبت نتیجې ولري.
Dialogue resume ہو چکے ہیں.
د وای له تحریک انصاف سره مو یو ځل بیا خبره تر پیل شوې. موږ غواړو چې د خبره تر رواني وساتو تر څو د ټولو ستونزو د اور لپاره وخلار پیدا کړو. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د محل خپل زرګونو پلویانو سره د پاکستان د پارلمان مخې ته د اعتراض په ډول ناستې خپل پلویان ته په وینا کې وویل چې د نواز شریف له استعفا پرته به له حکومت سره خبرې اترې بې ګټې وي. هغه یو ځل بیا پر نواز شریف غږ وکړ چې استعفا دې ورکړي ګنې دا به وروستۍ پرېکړې ته اړ وځي. عمران خان او طاهر القادری د نواز شریف په حکومت تور لګوي چې په تېرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. دا یادونه ورده چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد وروستیو مظاهرو او کړکېچن سیاسي وضعیت پاکستان ته ستر مالي زیان اړولی او همداراز د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د نولس مشرانو د هیواد تخپل سفرونه هم ځنډولې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردوونکو د بلوچستان په کوټه کې خبریالانو د جمهوریت په حق کې او د امریت پر ضد لاریون کړی او د بلوچستان اسمبلی مخې ته شمې هم بلې کړې دي. د خبریالانو په دې لاریون کې د اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی او ځینې نور غړي هم شامل وو. زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي چې د امریت پر ضد او د جمهوریت په حق کې په شعارونو پیلېږي.
دا د کوټه د خبريالانو شعارونه دي چې د سه شنبه په ماښام یې د ډیموکراسي په حق په یو لاریون کې ورکړل. د برقی او چاپی رسنیو یو شمېر خبريالانو د کوټه له مطبوعاتي کلب څخه بیا تر بلوچستان اسمبلی پورې لاریون وکړ او د اسمبلی مخې ته یې له ډیموکراسي سره د یووالي لپاره شمې بلې کړې. کله چې د خبريالانو د لاریون د اسمبلی مخې ته ورسید نو دغه اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی او د اسمبلی ځینو نورو غړیو هم له خبريالانو سره د ډیموکراسي په حق شعارونه ورکړل. تر دې لاریون وروسته په بلوچستان اسمبلی کې دننه د اپوزیسیون ګوند جمعیت علما اسلام فیډلې مفتی ګلاب له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د طاهر القادری او عمران شاته څوک شته چې دوی ورځ تر بلې نور هم پیاوړي کیږي.
موجوده سیاسي بحران سب کو پتا ہے
روان سیاسی بحران ټولو ته معلوم دی چې د دې دواړو د شا لخوا ملاتړ شته. دا باید معلوم سي چې دا ملاتړ یې څوک کوي. دوی د همدې ملاتړ له وجې ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. د دوی په موقف کې سختي راځي او په خپلو تکرارونو او رویو کې هم سختوالی راځي. دا هر څه د ډیموکراسۍ ضد کار دی چې دوی شروع کړی دی. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی، مفتی ګلاب او د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د خبریالانو د دې لاریون ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی په څیر د بلوچستان خبریالانو هم تر ټولو لمخه د ډیموکراسۍ په حق ژغ پورته کړ. عبدالرحیم زیارتوال بیا له خبریالانو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د ډیموکراسۍ ضد درېدل خپل له پاکستان سره د غداري په څیر دی.
ګورنمنت کې تبدیلی کا وزیر اعظم
د حکومت د بدلیدو د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د استعفا د صوبایي او مرکزی اسمبلیو د ختمېدو یو طریقه کار په آئین کې موجود دی. له هغه طریقه کار چپ څوک چې هم د دې پر ضد کار کوي یا یې د خرابولو هڅه کوي نو دا د پاکستان له آئین سره د غداري په څیر دی. د ویلو وړ ده چې تر دې وړاندې د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د پاکستان اوسنی سیاسي بحران ته په پام سره د ډیموکراسۍ په حق او د امریت پر ضد لاریونونه او جلسې کړي دي چې ملاتړ یې د دغې صوبې ټولو مدني ټولنو هم کړی. د نور ناصر، مشال رادیو، پاکستان.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو په تحریک انصاف ګوند کې د پاکستان د قومي اسمبلی له څوکیو څخه د غړو د استعفا ورکولو پر سر اختلافات پیدا شوي دي. د دې ګوند له سوات څخه د قومي اسمبلی غړي سلیم الرحمن مشال رادیو ته ویلي چې له خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی 15 غړي داسې دي چې د استعفاګانو ورکولو له فیصلې سره اختلاف لري. تحریک انصاف له تیرو شاوخوا دو اونیو راهیسې په اسلام آباد کې احتجاج کوي او تور لګوي چې واکمن مسلم لیگ نون په تیرو عامو ټاکنو کې درغلي کړې ده. له سلیم الرحمن سره زما همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د استعفا
او دا ته کوم ځای سره تعلق لري؟ ټول
ټول زمونږ کی پی دی جی ځکه موږ په دې دغه یو چې صوبای پریخو د زمونږ ثابت صوبا کی پی پی دا کړو او صرف امنه ګانو ته سترګه خبر کړل چې تاسو استعفا ورکړئ نه موږ دې ډیسیژن دا غيو کټول په شریکه کین موږ ټیک ته موږ ور سره مرګري یو او صرف دا نه کنه چې موږ قربانی دغه جوړ کی او نور دغه شانتي کری دي.
نه نو تاسو دا مسله په خپل مرکزی کمیټې کې نو راوچته کړي؟
راوچته کړي و جی بالکل راوچته کړي و.
نو بیا تاسو خبره نه ومنئ
چې باندې له امپورټنس ورنه کړئ شو امپورټنس ورنه کړئ شو الټا موږ یې استفادانه او دغه واغسته بیا موږ خپل میټینګونه وکړو خپل مرګرو د پای کې موږ دا سلام کړ چې موږ به استعفا نه ورکړو.
نه نو تاسو دا 15 کسانو بیا استعفا حواله ولیکې چې دوی استعفا تاسو نه غشته دي؟
نه استفاګه خو موږ ورکړی دي زمونږ طریقه ډیره غلطه او زمونږ چې په کومه طریقه استفاګه څه شي دا هغه ډیر د بیزتۍ خبره وه.
تاسو نه په کومه طریقه غشته وه؟
یره دي عادت دغه چې زمونږ د پنجابیانو د مخ کې نو د پنجابیانو انسیست کوله چې تاسو استفا ورکړئ تاسو استفا ورکړئ نو دا وو د مخ د بیزتۍ او د شرم د لاسه پښتو ته مخامخ کړی او د خلکو زمونږ استفاګانو غوښتي چې خپل سپونه په باري اکثریت بیللې دي من خو خپل ګټه دي کنه دغه کسان دغه کور کمیټې ولا که هر څوک دي هغه زمونږ یو قسم بیزتۍ کوله من مجبور شوم نو استعفا ورکړه دغه پنجابیانو د لاسو دغه چې من خپل مرکرو دا دغه کو چې وس ورکو وس خروس ته بیا من خپل میټینګونه او دغه وکړه او دا غینه پس من دا سلام غوښتم چې استعفا ورکو په کوم طریقې چې زمون نو هغه ته زمون سره په هیڅ شي کې سلام مشوره هیڅ قسمه دغه نه کېږي چې کم از کم پارلیماني پارټي اکثریت زمونږ د اسمبلی کې د کی پی کې د ایم این اے ګانو دی زمونږ سره بیهیویر رویه ډېره غلطه ده.
ها نو تاسو څه غواړئ؟ تاسو اوس مطالبه څه ده؟ غوښتنم څه ده؟
نه موږ هیڅ دغم نشته. موږ خپل د پارټۍ سره یو، موږ د خان صاحب سره یو، موږ داو سره ملګري یو. خو د استفاګانو په لیدغه کې موږ بس صرف تحفظات دي، موږ به هغه پورې نه ورکوو چې څو پورې صوبایي زمونږ کی پی کې اسمبلی سپا نه ورکړي، موږ به نه ورکوو.
تاسو له صوبایي حکومت سره خبرې کړې دي؟ هغه هم څه کنوینس کړې دي؟ مطمئنه کړم دي چې تاسو هم ورکې
نه جنا دا هغه سره زموږ سره رابطه نه شي. اوس زموږ ملته موږ به میټینګ کوو سبا ان شاء الله، هغه نه پس په خپل بیا رابطه مې پیټې نه کوم.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر پختونخوا سوات نه د پاکستان تحریک انصاف لغړی سلیم الرحمن سره مو زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین د شرګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ دي
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته یو
څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر اعلان وکړ ک چرته د ولسمشرای د انتخاباتو د تفتیش له بهیره یو کاندید خپل څارون کې وباسي، دا پروسه به دوام پیدا کړي. ملګرو ملتونو دا خبره په دې پسې وکړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداري ورکړ ک چرته د رایو د باطلېدو په برخه کې د دوی وړاندیزونه ونه منل شول، سر له چهار شنبه یعنی نن څخه به له دې بهیره ووځي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر پر ادامه وروسته تر دې ټینګار وکړ چې پرون د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم خبرداري ورکړ کې غوښتنې ونه منل شي د تفتیش له بهیر به د دوی کسان ووځي. د یوناما ویان نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د جولای په 12 او د اګست په 8 علني ژمنه کړې وه چې د تفتیش نتیجه به مني. نو که اوس یو انتخاباتي ټیم له دې بهیره ووځي کارونه به ادامه پیدا کړي.
کچیر یو کمپاین دا غوره وګڼي چې د دوی لخوا شوی لوی کار چې روان دی او د هغې په پایلو کې برخه وانخلي، نو ملګري ملتونه کورني نړیوال کتونکي دوی به خپل ګډون لا هم ډېر کړي تر څو چې د پروسې هغه دوامدار اعتبار تضمین شي.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا ادعا کوي چې د چیک لیست پر طرز العمل موافقه شوې وه او د هغې له مخې رای شمیرل شوي دي او تفتیش تر دغه اوس روان دی، خو د رایو د باطلېدو د طرز العمل په برخه کې موافقه نه ده شوې. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ویاند فضل الرحمن اوریا په دې اړه وویل
طرز العمل د ابطال د رایو نننه تقریبا دوه هفتې مخکې ملل متحد دفتر راوړ، زموږ د ټیم په میز باندې کېښود، دغه موږ جوړ کړی، دا نهایی ده، دا به منی او په دې کې تغییرات نه راځي. وروسته لږې دوی سره موږ تقریبا دوه هفتې مذاکرات وکړل، شپې او ورځې، او موږ ته به وعدې راکولې چې تاسو غوښتنې منو او وا به اورېدل او منل به نه. نو د ملګرو ملتونو سازمان ته دا نه ښایي چې خپل نظریات راوړي دي او چا په میز باندې کېدي چې دا نهایی دي، دې کې وروسته له دې تغییرات نه راځي.
د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم مخکې هم د انتخاباتو له بهیر خپل څارونکي ایستلي وو چې بیا دا بهیر په ټپه ودرېد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب یې بیرته ادامه پیدا کړه. که څه هم دا ځل ملګري ملتونه د دې بهیر پر ادامې ټینګار کوي، خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بیان فضل الرحمن اوریا وایي
یو لوری چې نه وځي تنها بل لوری پاتې کېږي، نو په دې صورت کې د حکومت لحاظ دا پروسه نور مشروعیت نه لري او که هر څوک ادامه ورکوي زموږ لپاره نه مشروعیت لري او بیا نه د منلو وړ ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې د تفتیش بهیر به د ملګرو ملتونو نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې دوام وکړي. ملګرو ملتو بیا څرګنده کړه چې دا غیر معموله ده چې انتخاباتي سیالو خواو ته دومره امتیازات ورکړل شي چې هغوی د طرز العملونو په طرحه کولو کې هم پراخ نقش ولري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی نه نیمه بجې کیدونکې دي د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډی سور.
د شمالي وزیرستان د کډوالو قومي کمیټې ویلي دي چې که حکومت دوی د سکولونو نه په کډو وستو مجبور کړي نو په پراخ احتجاج به لاس پوري کړي. په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې دا مهال د بنو خوشا سیمو په سرکاري سکولونو کې میشت دي. د قبایلي سیمو لپاره د انتظامی ادارې فاټا سیکټر چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د روان څلور ورځنی کمپاین باوجود د نامنې له امله به کم 3,000 ماشومان د دغو څاڅکونه بې برخې پاتې شي. په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفي کېدو په موخه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د زرګونو کارکوونکو احتجاجي ناشته نن په 12مه ورځ هم دوام لري. تیره ورځ په کوټه کې د بلوچستان خبریالانو مدني ټولنو کارکوونکو د جمهوریت په حق کې یو لاریون وکړ. د افغانستان د ولسمشرۍ امیدوار عبدالله عبدالله دغه هیواد د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایو د تفیقاتو نه د بلیدو غوښ کړی دی. تیره ورځ د عبدالله عبدالله د انتخابي کمپاین یو لوړ پوړي غړي احمد مناوي دغه بهیر یوه ټوقه وبلله. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر به جاري وي. بینما یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالل انتخاباتي ټیم پرون خبرداری ورکړ که چېرته وړاندیزونه د رایو د رد کېدو په پروسه کې ونه منل شي سر له چهارشنبې به د انتخاباتو د خپلواک کمیشن سره همکاري پای ته ورسوي. اسرائیل او په غزه کې فلسطینی وسلوالو تر نامعلومه مودې پورې ډزبندي وکړه. دا ډزبندي په دې هدف شوې ده چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. ډزبندي د مصر په منځګړتوب له تېرې شپې پیل شوه. د موافقې سره سم به اسرائیل د غزې محاصره نرم کړي او اجازه به ورکړي چې بشري مرستې او د بیا رغونې لپاره مواد د حماس تر واک لاندې غزې ته ولاړ شي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه واورېدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپلې خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي د رای اختلاف، احتجاج، هړتال، جلسې، جلوسونه او درنې د جمهوریت ټولنو برخه ده، خو په دې کې شرط ده چې د سینې قوانینو او اخلاقي ضابطو پاسداري وکړي شي. ادارې لیکي روان درنو له وجې په معیشت ډېر منفي اثرات پریوتی دي. د روپې په قدر کې کمی راغلی دی. د ماهرینو مطابق په بهرنۍ قرضو کې 180 ارب روپو اضافه شوې ده او ملکي معیشت ته د 8 ارب روپو نقصان رسېدلی دی. ادارې زیاتوي د چین او سریلانکا د حکومتي شرانو او د IMF د وف دورې هم د درنو لوجی منسوخ شوې دي. داسې اطلاعات هم دي چې یورپی یونین پاکستان ته کوم GSP+ درجه ورکړې و هغه هم خطر کې ده. ادارې لیکي احتجاج کوونکي یو پارټي لیډر د اعلانونو نه داسې لیکي چې ریاست او حکومت یو دی. د با په وزیر اعظم اچول غواړي خود دوی د اعلانونو په ضد کې ریاست دی. ادارې خیره کې لیکي ملک دا وخت تر هغه غره مشرقي او مغربي سرحدونو باندې غیر معمولی دبا او د شدید معاشي بحران ښکار دی. حکومت او مخالف ډلو لپاره کار ده چې زر تر زره دا مسلې هواری کړي او کام د بې یقیني حالت نه روباسي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د صوبایي حکومت عدم دلچسپي او غفلت له وجې خیبر پښتونخوا کې د تور سیړي نوي مریضانو لپاره د 13-15 میاشتو په هسپتالونو کې د انجکشنو فراهمي ممکنه نه ده جوړه شوې او پخواني مریضانو لپاره موجوده دوایانې په ختمېدو دي. ادارې لیکي موږ ګړو چې په صوبه کې د صحت وزیرانو بدلېدل هم د دې یو وجه کېدای شي، خو وزیر که بدل شوی دی نو سرکاري نظام خو هم هغسې دی. دا د موجوده عملي ذمېواري وه چې په دې لړ کې په وخت کاروایی کړی وي. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت په ترجیحاتو کې سره فهرست د علاج معالجې ښه سهولتونه ورکول دي، خو د 13-15 کالو راهیسې جاري یو پروګرام لپاره حکومت لا تر اوسه فنډ نه دی مختص کړی. ادارې اخیره کې لیکي امید پکار دی چې په دې لړ کې به حکومت په هنګامي بنیادونو د فنډس په فراهمۍ توجه ورکوي او د تور زیړي د علاج دا پروګرام به جاري ساتلو کې حکومت خپلې ذمېواري پوره کوي.
او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې هیواد کې د پیداشوي سیاسي کړکیچ او امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا افغانستان ته د ورپېښو امنیتي او سیاسي مسلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي له ما هارون بچاوري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې ویل شوی په پاکستان کې حکومت ضد احتجاجونه په داسې مهال پیل شوی چې دا هیواد او حکومت یې له یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي. دغه تیرې څو ورځې داسې انګیرل کېده چې په پاکستان کې د راغلي سیاسي بحران کوم حل به را و نه وځي. خو بیا د حکومت لخوا د تحریک انصاف او عوامي تحریک له مشرانو سره د خبرو لپاره د کمیټې جوړېدل او د دغو ګوندونو د مشرانو لخوا ورسره خبرو ته زړه کول د دې سبب شول چې د بحران د لمنځه وړل کېدو یو څه تمه پیدا شي. خو لیکنه زیاتوي بیا هم د حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ د مسلو د حل لپاره هیله مندي د وخت نه مخکې خبره ده. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه کې راغلي، افغانستان په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي، له سختو امنیتي او سیاسي مسلو سره مخامخ دی. د لیکنې تر مخه که افغان سیاستوال په کابل کې د یو نوي ولسمشر پر جوړولو نه بریالي کېږي، نو د نړیوالو لپاره به ګرانه شي چې له دې هېواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکښو کاندیدانو ته یو طرحه وړاندې کړې چې په ترڅ کې دوی وکولی شي د ملي وحدت یو حکومت جوړ کړي. امریکا غواړي په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه په ښه ډول پر مخ لاړه شي ترڅو دوی وکولی شي د روان کال تر پایه په دغه هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر 100,000 ته راټیټ کړي. امریکا دغه راز په پام کې لري چې د راتلونکي 2015 کال تر پایه دغه شمیر 15,000 کړي او تر هغې وروسته یې لا نور کم کړي. لیکنه زیاتوي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لانجې د حل یوازینۍ لار دا ده چې دواړه کاندیدان اشرف غنی او عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش له پروسې سره همکاري وکړي او پایلې یې په روڼ تندي ومني.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو 621 او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2013
او دا انٹرنیٹ للارے
mashalradio.com باندی
پاکی صافی اور دلش ہے.
اردوونکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی کمانډان پرون په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. په دې مراسمو کې د افغانستان او امریکا یو شمېر جګپوړو پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر د انتخاباتو د نتیجو ځنډېدو ته اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا نوی کمانډان افغان ځواکونه وستایل. په دې اړه نور له احمد شیبر اورو.
یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو پر اهمیت ټینګار وکړ. په هغو مراسمو کې چې پرون په کابل کې د امریکایي ځواکونو د نوي قمندان لپاره تیار شوي وو، د امریکا لوی درسي جنرال مارتن ټیمسي هم ګډون کړی وو. د افغان چارواکو په ډله کې د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرسپنتا، دفاع وزیر بسم الله محمدي او لوی درسي جنرال شیر محمد کریمي له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره برخه اخیستې وه. د مراسمو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدزی هم ورغلی وو. دفاع وزیر جنرال محمدي په دې غونډه کې وویل چې د روان کال تر پای پورې به افغان ځواکونه د ټول افغانستان امنیتي مسولیت په غاړه واخلي. د دې په وینا افغان ځواکونه د طالبانو او ترستانو په ځپلو کې ډېر لاسته راوړنې لري. خو جنرال محمدي د دوو موضوعاتو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ په 2014 کال کې دوه ستر امتحانونه لرل. لومړی په سولې ایز ډول د سیاسي واک انتقال، دوهم د امنیتي مسولیتونو د لیشتې دوه تکمیلېدل. د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر بریالی روان دی. هیله من یم چې د انتخاباتو نتیجې هم ژر تر ژره معلوم شي، څو امنیتي تړون لاسلیک شي او په بریتانیا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې افغانستان ګډون وکړي چې دا زموږ د هیواد لپاره ډېر ښه فرصت دی. په غونډه کې د امریکایي وایسف ځواکونو نوی قمندان جان کیمپل هم د افغان ځواکونو د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د قماندې له بدلون سره به د امریکا وایسف په پوځي ماموریت کې تغییر رانه شي. د قماندې نننۍ بدلون یوازې د افرادو بدلون دی، نه د تګلارې او ستراتیژۍ. اوس چې د افغانستان ځواکونه زموږ د امنیت بشپړ مسولیت لري، د وایسف ماموریت به دوام وکړي څو د هغوی د دایمي بریالیتوب تضمین وشي. جنرال کیمپل د جولای په 23 د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندان په توګه نومول شوی وو. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال وو او تر هغه مخکې د وسله په افغانستان کې پوځي ماموریت تر سره کړی دی. په روسیو کې افغان ځواکونو ته د واک د لیشت په برخه کې هم مرسته کوله. دوی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستی قمندان وي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو، د ایران یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی دی. دواړه هیوادونه چې د سیمې مهم سیالان بدل کیږي په خپلو کې ښه اړیکې نه پالي. ایران ویلي هڅه کوي د سعودي عربستان په ګډون د خلیج له هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. په دې اړه د فرانس پریس خبري جانس د رپورت مهم ټکی نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران خبری رسنه ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شهزاده سعود الفیصل سره وګوري. دوه اړخیز مسایل د دواړو د خبرو د اجنډا مهم مسایل بلل شوي دي. د دغه سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له تیر کال راهیسې له هغه مهاله چې حسن روحانی په اګست میاشت کې د ایران د نوي ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی له ریاض څخه کتنه کوي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د ایران دنیا اقتصاد ورځپاڼې دغه سفر د تهران او ریاض ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره لومړی ګام بللی دی. امیر عبداللهیان په تېره جون میاشت کې هم ریاض ته تللی و، خو هغه مهال د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللی و. د سعودي عربستان چارواکو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته هیواد ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو هغه دغه غوښتنه رد کړې او د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي خبرو کې بوختیا ته اشاره کړې وه. دنیای اقتصاد ورځپاڼې د امیر عبداللهیان له قوله دغه راز لیکلي چې وایي ریاست ته د ظریف د سفر لپاره به تیاری ونیول شي او د پروتوکول درناوی به وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپلو ګاونډیانو په تېره بیا له سعودي عربستان سره چې د خلیج د سیمې یو بل بانفوزه هیواد دی د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې ده. دواړو هیوادونو د سوریې په جګړه کې مختلف دریځونه غوره کړي. تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي او ریاض هم هڅه کوي چې هغه له قدرته لرې کړي. روحانی په تېره جون میاشت کې خبرداری ورکړی و چې هغه اسلامي هیوادونه چې سونی جهادي ډلې د عراق د ورانولو لپاره د تیلو په ډالرو تمویلوي دوی به د حملې بل هدف وي. تهران دغه راز په بحرین کې د اقلیت شیعه اعتراض کوونکو ملاتړ کړی و، خو ریاض بیا په دې هیواد کې د سونی واکمنۍ امپلوي کوي. سعودي عربستان دغه راز د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم اندېښنه لري او ګمان کوي چې که د اټومي مسلې په اړه موافقه وشي دا به د تهران او واشنګټن ترمنځ د اړیکو ښه کېدو ته لاره پرانیزي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې موږ پکې تاسو ته خوږی سندرې هم درورو. راځي د نازی اقبال په غږ د غنی خان لدی شعرونو خوند واخلو.
Hey,
نازی اقبال په غږ مو د غنی خان شعر اورېدو. اوس راځو یو بل رپورټ ته. په فاټا سیکرټریټ ویره خودلې چې په قبایلي سیمو کې پیل شوي د روانې میاشتې له 15 تر 18 نیټې پورې د پولیو ضد کمپین پر مهال ښایي یو د پام وړ شمېر ماشومان د دې ناروغۍ ضد څاڅکو له څښلو محروم پاتې شي. د دې ادارې چارواکي دا اندېښنه ځکه څرګندوي چې وایي له یوې خوا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات روان دي، نو له بلې خوا ځینې وسلوالې ډلې نه پرېږدي چې د سیمې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت واکسین ورکړل شي. له اسلام آباد پر سراج زهیر رپورٹ راکوي.
پېښور کې فټ سیکرټریټ ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد روان مهم کې په شمالي وزیرستان او ځینې نور سیمو کې د خراب حالاتو په وجه یره ده چې 2,83,000 ماشومان د پولیو څاڅکو نه محرومه پاتې شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د فټ سیکرټریټ ویان فضل الله وی چې دوی دا ځل په فټا کې د پولیو ختمون لپاره 4 ورځنۍ مهم پیل کړی دی چې تر د 28 اگست پورې به روان وي، او په دې کې هدف کې ښودل شوی دی چې 2,12,000 ماشومان تبا د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. خو ځینې علاقو کې حالات خراب دي چې تر مخه یې دوی نشي کولی دغه تخپل مهم جاری وساتي. د نوموړي په وینا چې کومو علاقو کې حالات خراب دي، په هغه کې شمالي وزیرستان کې 1,22,000، جنوبي وزیرستان کې 8,500، او په باړه کې 1,60,000، او داسې ځینې نورو سیمو کې یره ده چې په لوی شمېر کې ماشومان د پولیو څاڅکو نه پاتې شي. دې لړکی نوموړی زیاته کړه،
کم ایریاز هغه داسې دي چې هغه کې د دوو وجوهاتو په بنیاد باندې چې دنو هغه کترې د پولیو نو ورکیږي. یو دا ده چې کم ځای کې د طالبانو یا د کم شر پسند دي یا کم داسې خلک دي د هغې د طرف نه چې پابندي لګېدلې وه، او دویم چې کم زمونږ د لاین آرډر چې کم علاقو کې کم قبایلي سیمه کې د امنیت و د هغه ټیک نه ده، نو هلته کې کترې چې دنو نشي ورکولی. خو د هغې د هر څه نه باوجود هم د حکومت او د مقامی انتظامیه او زمونږ د محکمه هیلت دا پوره پوره کوشش دی چې هغه الته هم په سناسه طریقه باندې هغه د ماشومان ته کتری ورسوي.
کلی چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د ماشومانو د رنځونو ماهر او د طبي چارو تجزیه کار ډاکټر نوران افریدی نه په دې اړه پوښتل، نو هغه وی
هغه ماشومان چې په دغه ورځو کې پیدا شوي دي او هغه ته د پولیو کترې ملونه شوي، نو یقینا چې دا به د نقصان وړ وي. خو بیا هم هغه ماشومان چې د اپریشن د قبل نه مخکې په هغه سیمه کې پولیو کمپین شوی و، هغه ماشومانو ته یو ځل یا دوه ځلې یا د دې نه زیات هغوی ته پولیو کترې ورکولې شوي. نو که دا ماشومان بیا هم په یو کمپین نیم کې پاتې شي، نو داسې څه د خطرې خبره د هغوی دپاره نشته. خو د هغه ماشومانو دپاره چې په دغه دوران کې ماشومان پیدا شوي دي یا په کیمپونو کې پیدا شوي دي یا د نورو خپلو رشته دارو سره اوسېږي په هغه سیمو کې پیدا شوي دي، نو حکومت له پکار دي چې د هغوی دپاره دوی په خصوصي توګه د اویرنس مهم
لدی سربیره په بنو او 400 کې د پولیو ورکرانو د هړتال لوجه پولیو مهم ځنډولې شوې ده، او د چارواکو په وینا چې دغه مهم به د روانې میاشتې په 1.5 نیټه یو وار بیا شروع کولای شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخ.
اوریدونکو، په پیښور کې د فصیح الدین په نوم یو تن یو لایبرری یا کتابتون جوړ کړی چې ځوانان پکې د سیاست، روانو چارو، ټولنیزو مسلو او تاریخي شخصیتونو په اړه کتابونو زده کړي او څېړنې کولی شي. فصیح الدین چې یو پولیس افسر هم دی وایي په پیښور کې د نامنې او لوجې اکثره کتابتونونه ختم شوي، نو ځکه د ګام واغست. دې لایبرری ته ورغلي ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې لایبرری په شتون خوشحالي وښوده او ویل چې په کار د شتمن خلک له فصیح الدین سره مرسته وکړي تر څو هغه وکولی شي په خپل کتابتون کې د کتابونو شمیر لا زیات او په ښه توګه یې اداره کړي. د شبیر جان رپورټ.
دا دغه لیبراری جوړونکي فصیح الدین چې موجوده وخت کې یو اعلی پولیس افسر هم دی وایي چې د پیښور نه په 13 ټولې لیبراری ختم شوې دي، او چې کومې سرکاري لیبراری دا وخت موجود هم دي نو هغه کې نه خو کتابونه شته او نه ورته د خراب امنیت له وجې زده کوونکي زده کړې لپاره ځي، نو ځکه دوی د دې زده کوونکو لپاره خپل یو لیبراری کول وکړه.
په پیښور کې نورې لیبراری هم ختم شوې دي، برټش کونسل هم بند شوې دي، امریکن سنټر هم بند شوې دي، دلته فرانسیسیان چې وړه لیبراری و هغه هم نشته، ان جی اوز هم
چرته په دې معاملې کې کار نه دی کړی. زمونږ د میونسپل کارپوریشن لایبرری چې دا هغه هم تس نشته. موږ دا سوچو کو چې یاره داسې پبلک لایبرری چې هغې ته صرف دا د ایم فل پی ایچ ډی سکالران یا د سی ایس ایس امیدواران دا راځي او هغه صرف لایبرری نه هلته د اهل علمو نه ناستې کار په کار دی چې تا گائیډ کی.
فصیح الدین وویل چې د پښتنو په وروستو پاتې کېدو کې غټه وجه د کتاب نه لرې والی دی.
زمونږ په کمزورۍ کې په پسماندګۍ کې د دې ډېره وجه ده. اما ضرورت غواړم نه ټول پښتون قوم نه کتاب سره سخته دښمنی. موږ په ډوډۍ ډېره خرچه کوو، په واده ډېره خرچه کوو، خو که تا هغه پښتون ته چې دا د سلو روپو کتاب دی دې کې ډېر د عقل خبرې دي، نو هغې ته هغه نه دی تیار چې کتاب په یو قوم کې نه وي، کتاب کلچر په کې نه وي. آی کې به تاسو څه ترقي وکړي چې په یو ښار کې لایبرری نه وي نو آی یو مرده شهري. په کتاب موږ ته پیسې لګول خالص کفر ښکاري.
دغه لایبرری ته راغلی یو تن افتخار احمد وایي چې دې سره به زده کوونکو ته ډېره ګټه ترلاسه شي او هر یو زده کوونکي له پکار دي چې دغه شان لایبرری مخه وکړي.
دا یو ډېر بهترین کوشش دی. ټیک ته چې لایبرری خو په ټولو یونیورسيټیانو او سکولونو کې مرکوټ ورکوټ شته، خو داسې نوي او داسې جدید ترین او په دې کې داسې کتابونه داسې پراتي چې هغه د یورپ، د امریکې یا د برصغیر د ډېرو ځایونو نه زاړه زاړه کتابونه راغلي او دا د ریسرچ او د سټوډنټ د پاره یو ډېر بهترین نمونه ده چې راشي او دا ځای استعمال کړي.
دا دغه لایبرری جوړونکي دا هم ویل چې د تعلیم او زده کړې نه لري پاتې کېدو کې د پښتنو خپل هم کمزوري شته دي، خو ولې ځینې قوتونه داسې دي چې هغوی قصدن آمدن پښتانه د تعلیم نه لري ساتل غواړي.
پښتون قوم قصدن آمدن بعض قوتونه د کتاب نه د علم نه لري ساتي چې دا تش جګړې کوي، جنگونه کوي، جهادونه کوي، سم چې کوي، خو لیکن چې کتابونه وي. پښتون قوم چرته دا ونکړه چې په ساينس او ټیکنالوژي کې انویسټمنټ وکړي، د چرته په زراعت کې تجربه ونکړه چې د ځمکې نه څنګه پیداوار زیات کړو، په انډستری کې انویسټمنټ وکړي. دې کې د مازغه بندې اربونو کروڑونو روپے د دوی سره پرتی دي، خو هغه معنی بیا د کرنسی بزنس کوي، یا به با باندونه علی یا به با پلاټونه علی.
دوی د حکومت نه او شتمن خلکو نه غوښتنه وکړه چې رزدق له عام کول لپاره دی. د دوی په دې هڅه کې دوی سره نه یوازې د کتابونو په شکل کې بلکې مالی مرستې هم وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاندې هلې د مشال اونیز خبرونه د پښتنو شذو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
اوردونکو، د افغانستان په ننګرهار کې د ځوانانو د بیروزګارۍ شرحه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د دې ولایت ځوانان د هیواد له راتلونکي ولسمشر غواړي چې واک ته له رسېدو سره سم د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ کړي چې د دوی د بیروزګارۍ ستونزه تر یوه حده راکمه شي. په دغه اړه نور د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
ننګرهار چې یو ګڼمیشته ولایت دی، هر کال له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه په زرګونه تنه ځوانان فارغیږي چې اکثره یې د بیروزګارۍ سره لاس او ګرېوان دي. د دغه ولایت ګڼ شمېر ځوانان شکایت کوي چې په تیرو حکومتونو کې اکثره تعلیم یافته ځوانان له پامه غورځول شوي، خو له راتلونکي ولسمشر نه غواړي چې ځوانو استعدادونو ته په دولتي چوکاټ کې د کار زمینې برابرې کړي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی والله احمدزی وایي چې د ولسمشرۍ دواړو نماندانو په خپلو کړنلارو کې د ځوانانو لپاره د ځانګړي وزارت د جوړېدو وعدې کړي. هر کاندید چې ولسمشرۍ ته بریالی شو، په کار ده چې ځوانانو ته وزارت جوړ کړي. دی وایي
دغه دواړو مخکښو نماندانو په خپلو برنامو په خپلو خبرو کې په لومړیو کې هم دا ژمنه کړې وه چې موږ به د ځوانانو لپاره مستقل وزارت جوړو. نو موږ هیله ورزو دا لرو چې دوی خپلې دغه ژمنې په عمل کې پیاده کړي، تر څو وشو کولی د ځوانانو لپاره هغه خدمات چې لازم دي، د ځوانانو هغه مشکلات چې اړتیا دي در کېږي، باید په بشپړ ډول باندې ورته رسیدګي.
د زرغونې په نوم یوه ځوان نجلۍ هم له راتلونکي ولسمشر نه غوښتنه کوي چې ځوانان له پامه ونه غورځوي.
متاسفانه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دومره خاص ارزښت نه ورکول کېږي، اهمیت ورته نه ورکول کېږي. د نوي حکومت څخه مې هیله دغه ده چې که ځوانه طبقه همدغه صفات شي نو افغانستان هیڅکله پرمختګ نشي کولی. د افغانستان د پرمختګ په خاطر ځوانه طبقې ته باید کار او وظیفه لپاره د ورته زمینه برابره شي.
د مدني ټولنو یو تنفال عبدالرحمن ماوین وایي چې ډیری ځوانان د بیروزګارۍ له امله د دولت د مخالفینو لیکو کې شاملېږي. په کار د چراتون کې حکومت ورته د کار پراخه زمینی برابرې کړي.
تیر دورنو کې ځوانانو ته هیڅ کار نه دی شوی. اوچتو عالي تحصیلاتو ډیګریانې ځان سره ګرځي، وظیفې ورته نه دي ورکړل شوي. ځوانان ټول بیکاره دي چې کومځي کې بیکاري شي، خامخا ځوان بیا یا به ځي مخالفه لوري ته او یا به ځي متحده کېږي، به چرس او پوډر او دې طرف ته به منډه وي. نو زموږ د دواړو کاندیدانو چې هر یو برلاسي شي او ریاست جمهوریت لاره پیدا کړي، زموږ غوښتنه دا ده چې اول نه اول چې هغې موږ سره وعدې م کړي دي، خپل وعدې نه ونه ګرځي، چې هر یو ریاست جمهوریت لاړ، اولنی اعلان دې د ځوانانو د وزارت اعلان وي.
ټاکل شوي چې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې به د ولسمشرۍ له دواړو نوماندانو څخه یو واک ته ورسېږي. د ننګرهار ځوانان تمه څرګندوي چې له نوي ولسمشر سره به د دوی ستونزې تر یو حده راکمې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
دا پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي، سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل کړي.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ته راغلی او د ارواخاد استاد اول میر په غږ لدې سندرې تاسو خن واخلي او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے، مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے، عالم لار نسی یار پبو نر اڑے دے، عالم لار نسی یار پبو نر اڑے دے، مستی منگے بر زما پٹول میں فل سلام دے، مستی منگے بروڑے دے، زما پٹول میں فل سلام دے، مستی منگے بروڑے دے، دام نکلام دے چی اشنا دا ٹولو یما زیتا اونر اڑے دے، مستی منگے بروڑے دے ظلم دل بروڑے دے، مستی منگے بروڑے دے ظلم دل بروڑے دے، علم لار نسی یار کو نر اڑے دے، علم لار نسی یار کو نر اڑے دے، مستی منگے بر منگے ٹول پڈنگو پکڑو، مستی منگے بر اڑے دے، منگے ٹول پڈنگو پکڑو، مستی منگے بر اڑے دے، دیارانے منگے پلک ڈکوینا زڑی پا گدر اڑے دے، مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے، مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے، علم لار نسی یار پہو نروڑے دے، علم لار نسی یار پہو نروڑے دے، مستی منگے بر
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.
دا مشال ریډیو ده.